دلوبو له میدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنخت می اومنی د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړه د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماتې ورکړه د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه د خزینه بیگ بیش لیگ پیلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي لوبډل مشري باید څوک وکړي دا پوښتنې د خپرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي په خپرونه کې نور مطالب هم شته راسره پاتې شي د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼه کې درویش رسولي 50 احسان جنا 9 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې یا د سیالي چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه انګلند په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1540 منډې کړې په دویمې پاڼۍ کې انګلند یو بیا خطو پوهنه ونه کړه شو ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شو چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ په دې سیالۍ کې کیڼ لاسي توپ اچونکی ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤٹ کړل همداراز سلیم صاحب درې ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخت ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د افغان 19 کلن کمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلن کمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپل د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریم لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده همدارنګه که خدای کو موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 18 نیټه سکیجول شوې ده
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي د ولیدل چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو به کې پاکستان ته ماتې ورکړې و
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتئ
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شل ورځو په دې سیالیو کې یو وار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له صالح محمد صالح نور تفصیل اورو.
ہندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلې و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. درېمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 23 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې استرالیا د ورستي اور په ورستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغېزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالي کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای سوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلی و او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اوورونو کې 16 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي وسوځولي وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه، د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی وسوځولی و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چوونکی روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولي وو. د ویلو ده چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوب سم د لاسه وروسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړه چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتې ورکړه او په پرله پسې ډول یې اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلې وو او هیت لوبډلې د 8 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلینګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغې د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویلو چې یادې سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د ولس کلن فوټبالرانو نړیوال جام په اندونیشیا کې ترسره شو. په پایلوبه کې جرمنی او فرانسې د 2-2 ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمن د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی و. د ویلو ده چې دا د جرمنی د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د 3 مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ ای پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکو پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دی ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکي تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې لیست هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي، دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو چې مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سی، د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم په کار وي. هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
د یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډېر زیات ضروري ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې ډېر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهنی ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ د پاره سي دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سي دا کرکټ کوي، او دغه لوډ سي دا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای سي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سینو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو ورځې یو شلوري سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که د دې عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبرې راځي که یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي، نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي، یا پنځه ویشت اورو پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیا چې څوک نولس کلن وي څومره اورونه کولای سي، دیرس اورو پورې کولای سي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي چې هغه ته مونږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې مونږ پنځه دیرس څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر مونږ اضافه کړو، دې سره مونږ میچونه زی میچ وګورو دې سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد او نو دای بو کول شي هر وخت فټ پاتې سي د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سیدا یو فارمټ ته سیدا ساتلای ځکه هغه د لوټ خبره ده د عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر ضروری دي کنه بیا د انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړښت په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره دی او څومره مهم دی چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی وو ته موږ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې واړه شیان سی دي د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دي یا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نشې یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولې احساس سره او نور داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمن ژغوري نو فټنس دې ډیره مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سیدا بیا ډیره زیاته مهمه ځکه ده چې درې ساعته یو نیم ساعت آل اتا سی ته به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سیدا د دې لپاره ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سیدا یو لوبوم نشي کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سیدا نور مهارتونه زده کړي هر سپورټس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دا به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغه مر نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی زکه زده ای با ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجینر رستا او ریهب بیا بل برخه ده سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت به بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصان نه رسیږي نو راشد خان سیدا کم از کم سلوی خوځي یا 50 ورځې ته ضرورت لري سیدا بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاشت بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو د سلو لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسي د دې پوزیشن د پاره دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې سي او پیغه باندې ټرست پیغه باندې باید موږ ټرست وکړو
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافي تجربه هم لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده نو واحد منګه د سی او سوک لرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکای سهمت ده
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
درنو ریدونکو د دې ونې لپاره د لوب ل میدان او نيز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملشه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
تاسو لا پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سستا سر پتماس کیم دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضانو ډیر دي د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګاته رسو نو ډیر په مشکلاتو کې تاسو مداخله د کزموش پیغام په تامیت وزارت په لور سره وي چې موږ ته کلینیک راکړو سي ایا تا نغه ډیر ورنه مجارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموږ پیغام ورسوي
دلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبره کوم دیش ولسوالۍ ته افغان بیسم خطر اوړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ورلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفه کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کې او موږ دا خوښ دي چې دا انټرنیټ ورزور ورکې
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډوي په اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړي په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي نو زما هیله داغه ده چې دغه پیغام خپور کړي او اړوند چارواکي په دې برابر باندې یو فوري اقدام وکړي
دا پیغام پرردم د ازادۍ راجوت پر له از خدای مردلی اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یو خام مریضان راته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات یو کمپیوټری تذکره په شپږ سو افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو مسولونه پنځه ویزره ډیر سره افغانۍ رسغواړي پرې له زاړه دوه نو کوي موټر باید ډیر مونږ د حکومت څخه خواهش لري چې د ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډیر ګران دي بېخي بیا اده ګران دي په ملک مخ راشي د بوران پر خوا روان دي د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاخچې ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوای چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکي بار مې لکچر به پرېږدي نه بیا چې موږ لغړی وروړې لغړی ودی سره شریکان هر څو روپۍ چې راڅخه یې غره سواخ او بل خواهش مو د هندستان صدقه دی چې زموږ به زی لک هغه شتمن خلک چې دی نو کوي هغه خو به زی بار هندستان د هندستان مو ډیر غوښتنه دغه د زموږ د حکومت سره راشه در شو چې سفارت خلاص او وی زی راته مو چې تیر حکومت کې چې مو چې وي هر پاسپورتونه نه کیږي نه راکې دلته چې څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي ابل اورز یو سړی ورغلو ول 2000 افغانۍ راسغوش ته پاکستان کونسل بیرته دا غی شرال جنګ ول نیمه درلوج
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزو ولسوالی د سپینه تکلیف اوسیدونکو زموږ خوا ډیره پاته علاقه ده نه انټرنیټي شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلینیک لرو زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې فعاله کړو السلام
زابل نصیر زهیر لکوند زړه د شرجه ولسوالۍ خبرې کوم نظمګ په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسی السلام
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې ما درته نوښ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزوري ده نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست ته لا ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ورور وږي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی فتح خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان سفرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم دادی راڈو ٹول کر کے السلام علیکم بھائی السلام علیکم جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو لگوان کی وارس پہ وہ کار ہوتے اس کو کام پہ جو کہ سائنس نے دادی راڈو نے زبر دوائی رکھی تھی کہ کاغذ چروا کو ورس ہوئی جائے گا مجھے پہ جائے تا کر کے جاؤ کر پی جائے تو مندا کنڈو جتمان کو اتنے اور کرے تو غربان کو بغاڑ زبے بن کار ہوتے ہیں پہ جو کہ ورس لو کام پہ ہوتی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چھت تل کو لب و مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے اوت زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی منا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تم کنو کر خدنا مسافر خپل وطن ترا ملا مینا مسافر.
د ازادي میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړه چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړي، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه و. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یو ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زیم جوړ کړم. نو ده هغه ځای نه پای شو چې ما ما چې زم کولای شم شیر ولیکم بیا ما خو چې ماته شیر ولیک بیا ورسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یو مشاعره جوړه د هغه ته ورکړم پخې شو مشاعره کې ما نو ونه خیس نو مې وخت خو شیر نوبت راته ونه رسید خو کابل کې بیا ونی زه غونډې وي هغه ته بتلم او بیا دغه سي پکې راغات شو ماته هغه خبره نو شیر مې ولیک او یو څه نثر مې کم لیکلای دی خو شیر مې ډیر لیکلای
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ
او واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم
دا سمې اوریدلې نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکښ سوې ده سرحدي کرخه همداسه ده
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي زه په بلجیم خبره کې اوسیږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخت کې امکانات خوي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ کار مو په کوم ځای کې دی
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی کار ته کله کله او بایسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټولو کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی دلته د هغه کسان هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي نیمایي نه زیات افغانان دي نیمایي شاوخوا افغانان دي نور د سومالی سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 18 سنه لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 سنه ټیټ دي ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم خبرې ورسره کوم ځینې واقعیان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځ نه پروګرامونه دي د درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني او ژبه نوی وطن نوی د کورنۍ نه لري والی څنګه توانیږي چې بیرته ژوند ته راوګرځيږي څنګه توانیږي چې ډیپریشن نه ځان راوباسي البته که چیرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځيږي او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کول او مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځيږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ پروګرامونه ورته نیسئ دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي لکه د زده کړو برخه ده دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده او د دې تر څنګ د دواړو دپاره د خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي کنه یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه یې بیله ده چې هغه په خپله ده د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سرسلی برخه کار کوي یو خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف هوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي د افغانستان سوریې عراق سومالیې اریتریا د دې برخو هوادونو کسان دي
دا خو ماشومان دی له اتلس کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی د کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت ځوروي کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر ځورېږم زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزه مسلې وي ما ډېر ځوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و چې کمزوری باور و او په دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان کله چې ما واورېده د ده زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي
البته دغه خبرې ما لپاره سخت دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځه راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه، کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې راوست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینو یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما. او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته راټول کړي، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح هم ورکړي چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوي هغه څه دي، هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي،
کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه هم د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه هم راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې دا پخوا مې لیکله چې دا اوس پکې ولاړ یم، دې برخې پخلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې دا دواړه سره مروریږي. دا برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه همدا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زه یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي، تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریګ پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرګ نوم نه راوړم،
مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړمه. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړمه. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني. خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورمه. لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي. هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم. د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم. باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري. اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم. که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم. ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا را یادو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خوڑ یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب ما مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بنا مینا مسافر مسافر موشن عالم مسافر چرت بے خویندے خود دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخ مارو سرگ بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او تزڑو جمو نشما مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر
مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونه مسافر مسافر مولا د خپل